دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، او روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشې شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. په دې رستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسله وال یې وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسله والو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسله والو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباري کړي چې 100 ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پروند سړک غاړي بمی چاودنه کې یو فوزي وژل شوی او 4 نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقعه وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه مشال اړیو ته وویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د 2 افغان سرتیرو وژل کېدو خبره هم تایید کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ښاغلي بیدار پرون مشال ریتو ویل د وم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غزیدلې لاره کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړې او هغې نیولې ده.
دا پوسټ د کزدې د پلو په سر باندې یو مهم ستراتیژي د مخاوه د طالبانو لخوا نه چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قومندان امان الله د ون کنډکټ قومندان سره له یو تعداد پولیسو په دې باندې حمله وکړه. 3 نفره طالبان وژل شوي، 2 نفره یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال و خوشې شوې دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل د دیمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوی دی. نوموړی په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروستو کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. مشال لړیونه تاسو خبرونه اورئ. د آسٹریا چارواکي وایي چې په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د آسٹریا خبری اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسٹریا کې په یوه بله سر پټې لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان، یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. په موجوده امنیتی حالاتو کې د نوموړي دوره څومره اهمیت لري؟
دا چې کوم دوه سرحدونه باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی، د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
د امریکا لخوا پاکستان سره د فوجي مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کے بعد تصور کا تقویت پڑو سی کہ امریکہ کے کم ادارہ پاکستان پر مل کر دیا کہ چاہے پوری طرفوں پر ظاہر مفاد بھی.
د خیبر پختونخوا په ویلفر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاں ورکړل شوې دي.
مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس کوم فرق ته دومره کسان دي چې د تعلق کوم ځای سره دي. چا په حکم باندې دا دومره کسان چې شوې دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیتی ټاکنو کې کامیاب شوی نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رانه خو هغه کم شروع کړه. زما وارډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل وارډ یو هلته کونسلان غیر نیس له هر کولې طریقې نه زه نشم کوتیزال تکې حل کړم.
دا سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندري هم په خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس باندې د پاکستان له وزیر اعظم یا محمد دوا شریف، د فوج مشر جنرال رئیس شریف او نور چارواکو سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې رسو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل به د زوی شپک په رپورت کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د وجکپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې سوزان رایس به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د لوی رئیس جنرال راحیل شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو باره سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هېوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه نه خودلی او لدواړي غختي چې خړې د خبرو لاري واري کړی. په اني حال کې په دې ورسته کې په افغانستان کې تورستي بریدونه ډېر دوله مله د پاکستان افغانستان اړیکې هم ترنګلې شي وي. همدارس د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستان او چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکیچ او همدارس د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په اني حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رئیس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ په هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه د راکمولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رئیس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
درنو اوردونکو د ازبی شفق په رپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس به نن د پاکستان وزیر اعظم او فوز مشر سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کېدی شي امریکا له پاکستان سره له فوزي مرستونه لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي بودرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزي مرستې کوي له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثرې کاروایی سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات پرې باسي د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروای کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروای شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورټ دی راځه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تفاور ته تخلیق پیدا شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي دا هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. دا نه چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او هغه خپله پالیسي چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان امریکا تعلقاتو ته په نقصان ورسېږي؟ پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي. پاکستان باندې به د امریکا سره رسوخ کمزور شي. پاکستان به زیات سخت مخه په اختیار ولري شي د امریکا د مفادو په لاره کې.
په پیښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې د نن تر هغه چې دی هغه زیاتې دوه تر لپاره دی او د دې کومې ټکانې چې دی هغه به خاتمه وي که دا سه تراګر کاروایی پاکستان کې د نن کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوي او دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پرېوزي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د تراګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند چې کوم پاکستان ته مرسته ملوي دا ما خیال دی انتہائی ضروری وا دا حلن چکم دا ضرب از شمالی وزیرستان کی کم آپریشن کی گی دے بارہ کے ہم دے باندھے تقریباً 1.5 میلیارڈ ڈالر لگی نوکدا مرستہ نہیں دا آپریشن کی دی دا با سر تا نہ رسی او پاکستان کی دننا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی گی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی ہم مضبوط شی
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالر ورکړي دي چې 14 اربه ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چیرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیح امیرزاده و چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو اوریدونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړل شوي دي خو وسلوالو د فوج دغه ادارې رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړې چې 14 ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. آی ایس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سسپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په دعوو تاکیه کیږي. دو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوج اما اړیکو څانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې ردې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
نرنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وزو پیښور ته چرته چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې بنند د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. دا وخت د دې انتخاباتو په اړه ما سره د ټلیفون په کرخه له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، ستړي مشر او سار مو په خیر. شبیر مجان، کدار ته وای چې نن د ضلع او تحصیل ناظمان او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي، په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
بالکل بولیا سنگھ جتا سپتر خیبر پختونخوا پر تقریبا بدری اشتے دلو کے پرون دی کم دے حالت سوگن پور تک اور دستور شوی دا نن پدری پڑو کے با خیبر پختونخوا زیاتر دلو کے دا ناظمانو نائب ناظمانو دا شنا تحصیل کونسلرانو او دا ٹاؤن کونسلرانو دا غی انتخاب کیجی چې دا تاسو سنگھ پتر چې پدری بلیاتی انتخابات کے دا خیبر پختونخوا زیاتر برخو کے واکمن گن پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي نو زیاتره ضلعو کښې د هغوی حکومت ته بیا ورپسې د هغوی حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت علماشا عبدالرحمان ډله یا درې 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 فریق اتحاد راغلي دي د هغې نه وروسته عوامي نشیګون د خوځو بګولیا ستاسو ته په دې کښې ده ویم چې د پېښور کښې چې کوم د دلي نظامت دی د هغې نه چې کوم درې درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه په چارسده کښې چې کوم نن انتخابات کېدونکي دي نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کښې تقسیم شوي دي. دلته کښې هم داسې خبرې تللي دي په چارسده کښې هم دا او په پېښور کښې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلي نظامت لاړ شي ولې په دې اړه د پارټۍ موقف
ډېر مننه د تفصیلاتو نه درنو اردوونکو له پېښوره د مشال اړیو خبریال شبیر احمدجان بو چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي نظام په درېیم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه یې تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمایندګانو پرون د خپلو سوکو سوګند پورته کړی. دې کار سره په ټولو صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شوی او کار یې شروع کړی دی. په دې نظام کې به د منتخب شوو نمایندګانو د اختیار او د فنډونو استعمال اختیار څومره وي پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی په ورځ په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوو غړو د خپلو سوکو سوګند پورته کړ. دغه انتخابات مې په دیرشمه نیټه ترسره شوي وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه هم راغلي دي. د مردان رفاقت بیګم چې په ولیج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس د دوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل په دریو تقسیم شو بل په دوو باندې تقسیم شو هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع که زما وارډ باندې زما یو مسله یا زه دې حل کړم که په بل وارډ یو هلته کونسلران حل کولو طریقه نه زه نه شم چې زه هلته کښې حل کړم. داسې خو مونږ ټول یونین کونسل کښې ګرځېدو مونږ ته خپل اختیارات او فنډ به راغی چې کوم ځای مونږ لګو هلته کښې مونږ لګولی شو. دا ځل په وارډ شنو د واډ وایز چې دي لږ شان پکې مشکل دي چاته معلومات هم شي چې زه واډ کښې څوکم یا واډ څه شی دي یا زما د کوم ځای څو اختیارات دي نو هغوی ته د خپل اختیارات پته نه شي چې کوم حدودو پورې ما ته اختیارات دي نه تړو ته پته شته نه خو زه.
دا ځل په دغه نظام کې په ولیج او نیبرهوډ کونسل کې یوه چوکۍ د ځوانانو یوه د اقلیتي ډلو یوه د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوي دي او د جنرل سیټونو شمېره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی د خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت د فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه کې چې کوم د عوامو کوم نمایندګان لاړ شي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سطح باندې فرض کړه زه سو بدل ویم چې زه ایم پی سره یم یا جنیت سره یم یا بلې پارټۍ پی ټی آی نه مخالف پارټۍ سره یم نو پی ټی آی ګورنمنټ بیا جی نه په کار چې ورکه زما د پی ټی آی کوم کسان دي نو دوی ته به زه فنډ یا د هغه به ورکوم او دا نور به شاته کوم. په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پارټو نه کوم خلک منتخب شي نو هغه هم چې د خلکو منتخب کړي نو دا خلک هم د دې ملک یو حصه ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پی ټی آی د ورکارانو یا د خلکو یو حق په حکومت باندې جوړېږي چې د هغې مسریت کې همداسې دي د اپوزیشن نه هم چې هغه ټور کړي دغه هم خلک دي.
دا لا نه ده معلومه چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومې نیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هوارېږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. درنو اوردونکو د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یوه غونډه کې څرګنده شوې چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نور دستاویزاتو نوکریانې ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو. په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. پدی اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاکي دي دا تقریبا 3156 چې پدې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونیسا د 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق ته تومره کسان چې دي تعلق کب دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نہ دے اور بل داغا دا دے چا پا حکم بازی دا دو مرکستان آخر سشوی دی.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا حق وی ناوا
دیکھی تی کم خبر آتا چی کم حکر چیرا دیکھی نوکریان بخ نوکریان شوی دی اور پا دی کدو مسیل نشتا پا دی شانکار نشتا نو زخ ویما چی مسیل او شان خدکار نہیں نو غټ والیشن نه او بالکل لکه منګه فکری د اخ پاجی دا او د انصاف پاجی دا او کبدی کې منګه خپل کوم دنه بین صاحب کوم زما بخل چی پچې ته قابل قبول نه منګه بدی باندې بالکل ما بخل چی وی علاوه به مکشن علی منګه به مکشن علی او بدی د تایغات به منګه واغې کوم ته جوړ چی خبر آی خط بدی کې څومره دی او خط په څومره نشتا هغه پر اسکای خط په کله مطابق پس زه ور کوم سیل
د سنیټر باز محمد په خبره چی دوی به دا معاملې سر ته رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پر ضد با په هر جوړ کاروائی کی گئی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو ته مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ څنګه تاسو مرجمانه کړی و چې په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو نو راځي چې د نجیب حق پرس په کې دا یو سندره واورو او بیا و رپورټونه په لور لاړو.
ترنا دستور راوڑ مکب ونی دسڑ دشم لو بدن تجاش چشم لیت تک سر ترنا دستور راوڑ مکب ونی دسڑ ترنا دستور راوڑ
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی د نجیب حق ورس په غکه مو سندره واوریدله وخت شپه د سحر نهنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس له پاکستان چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. سوزان رایس په نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال رایک شریف سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د فوج مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویب پاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په دې اړه مشال اړتیا وی چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیری د بدخشان ولایت په اور دوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوشی شوي دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دي پرون ویل دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوي چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوي دي. د استیا چارواکي وای په یوه لاره کې چې شپږ غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتي حالت کې موندل شوې دي. د استیا خبري اجانس وای دا لاره چې افغان بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقال تل د جرمني سرحد تسیر وخت د پولیسو لخوا ودرول شو. درنو اردوونکو حضور اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینی او رسپانډو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانډو خپل ادارې د پاکستان هندستان په کلکیچ لیکلي دغه لړکی مشرق رسپانډو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لست نمر شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړکه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزیز وانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ دا معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي مليحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نکړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خلیګي امریکا هندستان ته ویلی د پاکستان په حق لدی بے بنیاد پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوی او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اند کنټرول تر لاندې بيخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي خو چې کله په کال 1944 کې هندستان جوهری دماکی وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداریه اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهری حملو وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورور ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټریولم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړي او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړي دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غني د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غني باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه چې هند نشوي پوره کولې. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیایي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د هلمند والی وای د موسی کلاه ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. میرزا خان رحیمی وای په موسی کلاه د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان زواکونه ولسوالی ته سیرمه په یو دشت کې ځای پر ځای شوي او تر وسه پورې ځمکني عملیات نه دی پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انس خبرو.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پر روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 22 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه، جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزیم رستا دغه ولسوالۍ ته ونه رسول او هم دا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری لازینو پوستو په شاشي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
درنو اردوونکو رپورټونه وای په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور داد الله د پلاویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیل ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس اجانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اند څخه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر پرې دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلې چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړۍ مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه د سلام پښتونخوا په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرونو. راځي چې د همین خان د یو سندره در واورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن بکل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن
درن اردن کو تاسو د مشال اړ خوونی ته غوګي. وال سټریټ جرنل رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندوی رول تکتنه کړی دا رسپانی لیک چې مخ کې پرته اوس په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي ځواکونه یو بدل میشن پر مخ بوزي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړی وي خو په خپل په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه ناخلي. د مقالې نوري برخي ملیح امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخت نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. رسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د رسپانې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیری د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرل شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي، خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وای اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمنی د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
ملی امیرزاده و چې د وال سټریټ جرنل ورسانه د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. ډان ورسانه لیکي د بلوچستان ازادۍ غوښتونکي یوې ډلې مشر برهمداغ بوختي له حکومت سره د مذاکراتو خبرو د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچره ریاست پر اختیار د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په خپل تګلار کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکي د میروستو ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2006 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تیرې چهارشنبه په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوختي قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شہزادہ ذوالفقار پدی اندی چې پدی کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځین هیوادونو سره پدی خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دنه خلک ترهګری ته حسوي. ډاند ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدل شوه ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودې دي. ډاند ورسپانه لیکي چې د برانداغ بوختي د خبرو جاج واخستل شي نو پدی کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سینیټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته تاسې غوږی درنو اردوونکو په ننګرهار کې د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام پرانسته وشو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې 25 زره خزي وروزوي. نور حال ل جلال آباد نه د مشال لړی خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانسته وشو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یو ایسټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه نجونې چې د 12 نفرغې دي په پانتونونو کې شامل دي، یا د پانتونونو نفرغې دي، د 13 تر 13 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکل دي چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي، او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صرف دننه او 3 ورځې د صرف نه بیرون تقتی او عملی کارونه وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانون جنو استعدادونو ته رشد ورکړي او لنارینه سره څنګه په څنګه په ادارو کې د کار کولو جوګشي.
تقریبا دغه پروژه په 15000 خويندې په رهبریت کې وروزي، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15000 خويندې د پرده او په 15 کلنه پروژه ده په 15 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو ترڅنګ باندې کلی دي پوسټونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمر رفي په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګ ډېر بایستېداره خویندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونه کټول کېږي. په واقعیا سره چې پروموټ د خویندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د ګلپانی د سندره دراوړو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.